احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور پچو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د وډې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندیشنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 15 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانسک والی سری هایداینن وویل لدې ډلې 12 ملکان په سیورو دونیتسک شارګوټي کې وشل شوي چې د په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک شارګوټي او لیستی چانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شایي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکرانیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حد په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم درځ ویل چې پرونی د بریتانیا له سر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیرلین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د رسنیو د سرغړمو دي د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو نظرداري چې واسي دي د پخوانی قانون پر بنسټ فعالوي. خو طالبان وایي
پخوانی قانون نه به استفاده کیږي کوم شین سي بیا اوس یې تغییر کړي یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومي جوړښتنا روجواندی کې تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځوړلو سبب وګرځي.
بلور ته طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کړی. د طالبانو مرستيال ویاند وایي
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستوندو لامل څخه سي د هیواد ته باید د اړین خدمات ارزه کی.
پروزګان کې د پستې درې کال پخوانی نیالګي په سمر راغلي
وساجی اصل تر رسیدلې ان شاء الله شاسل ورکړ دی د تاریخ پرتلې اگټي ډیر ځکه مصرف یې لږ دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي، دغه کمیسیون فعالیت به اخیسمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بل پخوانی قانون او د نوی لارښوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجدد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د رسنیو خبريالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې لپاره زیات شوې دي خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
خو اطلاعات فرهنګ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال وي، د هغه مطابق موږ دغه کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړ کړي، بپری او خپلواک کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیولې مخنیوی وشي، نو دا به یو ښه اقدام وي. موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وای، له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعال شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
د چړن کمیشن جوړ سو ان شاء الله نږدې کې به فعالیت وکړي او طبي ده چې هغه پخواني قانون به استفاده کیږي، کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې هغه به اصلاحات پکې راځي او طرزالعمل باندې هم کار روان ده. خو هڅه به دا کېږي چې د رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدو سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پوراپور کې.
په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودی په اړه د امریکا پر لپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډې ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي نو په راتلونکو اتونه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نخ کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو تر سره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي چې ډیری یې مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل او فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پر لپسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختې ساتلې دي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل که چیرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پرېکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ما ځمکه یې ونیوه، په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده، دا دا ده او دا دا ده.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوي علي جان احمد هم په خپلو خبرو کې په ورستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپله د افغانانو خپلمنځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ د اولسونو، زموږ د ملت او زموږ د اقوامو خپل ذات البیني مسایلو لپاره زمون مشران څومره هلزاري کوي.
قومي مشر توريالي منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنۍ مداخلو د لمنځه وړلو لپاره دي قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامو هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید د کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن وباله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن دمبر ته او منګل ته سوال ده او ټول شخړو والا ته چار ټوکوي اکا د ګیانی وي، کا د کوچیانی وي، کا د رودو وي، کا د دیرسی وي، کا د بربزی وي. نن نه بعد په دې من د اوربان ته هیڅ نشه کولای تجاوز وکړي. دویم هر مسله چې وي راز شي په صلح او د خلکو ته بواک اختیار وکړي.
دیادوانی ورده للسکونو کارونو راهیسه دلوی پکتیا پا قومونو خیلونو او زینو زایونو که حتی ده کلیو ترمنز ده غرونو غنده و سرزایونو او دخت و پرسر دعوی او لانجی موجوده دی چه زینی وقتونه ده حقوی ترمنز ده وصلوال و شخړو لامل شویدی.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لور ته طالبانو یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنر د بشري حقونو کمیسیون د لمنځه وړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکیو غندلې او د یو ژور شاته ګام نوم یې ورکړی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. مېرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی شي د بشري حقونو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویاند بلال کریمي څخه واور.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف و هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې تړاو درلود داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ړندې بمباری زیات شوي دي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شای په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې دولس ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریجا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنګیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته د روس پلو بیلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپور کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیه د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یو وار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلنکن په وینا په نړۍ کې د خړو په زیرمو کې د کموالی لکبله بای ډیر لوړی شوی او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سمبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم. قصه غواړم چې مالیه ما سم ستنور نن تم درس وایم. پښتنه مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه د شنور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای چې خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیارو زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړی ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس موږ د کلون څخه ګرځو هڅه وسم شوونځي نهسته شوونکې نهسته تعمیر نهسته. کومه حالته شوونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نور مرسته اړتیا لري. موږ د دې لپاره د انګیزه او افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ډاکټر د مانسته کوي چې هغه سیمه ته به تدریس رسوت چې دوی هلته مالیم نه لري شوونکی نه لري.
دغه ګرځنده شوونځي چې ژغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمری زبرېښنا مجهز دي په هر سیمه کې رضاکار شوونکی لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لا ټولنی یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمينه برابر کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 شزنه دي او باقي 2000 کسان چې د نړۍ دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې په لاندې لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي. ویډیوګانې ما ده کوو چې په لاندې افلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو رسوي.
په این وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان به تعلیم او خصوصا به انجینري تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشت نه میاشت کې چې ونجلې ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ ساده د کلمات لپاره سره سوي ده. په دې باندې موږ ماشومان کنجلي
د کلم لار ټولنی مسولان وایي د غسیار شوونځي به کلی په کلی ګرځي او لزده کړو پاته هلوکانو او ونجونو ته بس د کلی ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول شوونځي شمیر زیات کړي.
په ګران وطن کې د پهانه بن سمسور غړو. په ګران وطن کې سور غاړو علم کور پکور واړو علم
ولسواکي دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په وزینه نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن او معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نیسو چې هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوای القاکه وطني غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10,000 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 10,000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 60,000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دی، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډېر لوړه نه شي، ځکه چې تجاران د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیا به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د ریولس ولې ستاسو پیغام پرېږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې دي زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به یې ورته وټاکي. اته د یو اصول غوړو لس لیټر اصل غړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپل غاګېګام روزدار اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته اجازه کار ورکړي چې کارونه پټه پیدا رېدلی دی او خلکو وزیاتیانه دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ نور ثبت شوي پیغامونه هم لرو. خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربي تېر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندې ده سربیره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل او فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د ریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران ووري او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لشتر لشه ډېر لس ملکان داسې مال وشل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباری زیات شوي دي. د لوهانسک والي نن وویل له دې ډلې دولس ملکان په سیورو دونسک ښارګوټي کې وشل شوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یو مؤسسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کیښودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا ورزګانی پستا ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کال کېږي بس دولت موږ سره راکړل بالا خمر دای نه لاندې ښه شول بالا په دا کار بس ور تختای لا غنځري دا پیسې دا بالا دا پیسې کړو و اصل شه دی و اصل به نه مده اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښو دا پیسې نه مده بالا دا افغانستان خلک به شمس نه دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي ته څو باغونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کوي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پیسې له باغونو څخه بزګران د اصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیسې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیسې باغونو ورستربلی په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکو نورالیج په خپل لاس جریب مځکه د پیسې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پیسې د باغ غاټه تر کوک ناروزیا ته ده
ځکه موږ د پیستین یالګانی شیدې وسادي اصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه اصل ورکړ دی. د تاریخ پرتلا غټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او اصل ښه اصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غشتنیم نور چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکله کده زعفران تخم راکې چې موږ وکړو بلش نور تیبي بوچی استا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راک نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچه به ډیره کم اسي.
په اورزګان ولایت کې د پیستې د غنالګي درې کاله وړاندې د وی غیر دولتي انجول لورې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبم ځکه باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندیو د بندیدو او دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپک شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پا پیل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د خوانځیو د بندیدو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم دوست محمد شاهین زدران د خوصوله د سپیر ولسوله د سرک د جنگی بابا د خلی غرای د سیمنا پیغام پرګدام زد د نومړي سره کې د ازادي رادیو ټولو مینناک اوریدونکو ته همدا شان تخنیکی ټیم ته سلامونه احترامات په دغلا شهر غو جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې د غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره پاله شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکترانه. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوي پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام د جنو د لیسې په باره کې دی چې دلته په علي سنگیو دانیو علي لیسې کې د جنو یوه ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلی نه ډېره لرې دی، تقریبا دوه ګنټې لار دی چې لاره هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځیو په مدرید کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی یو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک نه پوهې دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پوتې شوي دي. نور که څلور ویشته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین به مو وپېژندو، خو ښو نه عمل بادونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو یغو واکمنانو ته چې د یوه خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکه لړې و خوانځي باندې یا خوانځي باندې وای اوای یا جنکه بیرته ورنه راغلې یا دیو کو ډاکستا کې خفه ګرو نا یا خوانځي باندې وای وای یا جنا بیرته ورنه راغلې یا سرستار کې صفه ګرو نا و دای و د بلاور پوسی وی اوای واخه خلق دی خسړی خوشیږي اوای نخه خلق دی خسړی خوشیږي وای واخه خلق دی تل خوشحال او تل ژوند دی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی یا لاما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاسته راوړل لپاره هڅه کوو تر سیکړو. همدارنګ د دې معرف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وای ک کانکور امتحان نه اخلي مو دی وای نور موږ د ظلم او بے مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو. و سلام
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغه طرحې دا د څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکارات راک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکي لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پته مشي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه ده، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکیه کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته $1,500 بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي. مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم اجتماعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا منفاقي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې دا مطلق نه غواړي. دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته اتجال وکړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دغه هلمند ته کار وسي، دا باید هلمند ته کار وسي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي، د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه ته په منظورو باندې ماشون اخلي. د خدای په امان، آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ راډیو ته نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو. تاسو ته سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرها او څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالد خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړي. دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، په دې کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه باید دی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دیونه چلی. زه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده او ایمان دي، او د علما او د قانون دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې زهدې راډیو ته سلامونه وایم، او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې په افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام داسې قیمتونه قیمتي سودا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان مجبور دی، مخالف دی، غنا بم کوي،